امرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي، نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل، او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې د بی بی سارا سره واده وکړي، او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی، او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله، نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي، او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي، او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلوات والسلام اولاد نشپیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي، ترڅو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده، او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له آزادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه، که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنی، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1098 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو، او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون رشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1098 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستي. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 218 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسى رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډې پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یووړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. خپل بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم و او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او له دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سوچي سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست او بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونه یې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښ پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوریدل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00202212140401. یو ځل بیا 00202212140401.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلو به ورسیده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې په کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي اسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګ زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لومړی خو سلامونه کې هیله تاسو ته مومند صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا، سویلي افریقا د اپارتاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتاید رژیم له خوا نه اپارتاید برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکی، کغه سیاسي دي، کغه اجتماعي دي، کغه اقتصادي دي. آلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې ګډون باندې بندیز لګیدل و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیرای وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت مسکو اولمپکس هغه وادونه چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس که موږ تاسو وګورو اتیایم لسیزه کې د افغانستان، د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی حد تر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمينه مسايده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم
چینل له منځه وباسي. رحیم صاحب، او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه. نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ څنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورتس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی وسري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او دا کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو څو چې سویلی افریقا کې کم توکمیز ویشو دا غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس کې کرکټ منغو تاسو وګورئ د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شول پس له دې چې د اپارټاید رژیم تغییر موند او نیلسن منډیلا واک راغې تورپا پوسټ ته دغه حقوق ورکړل شول. موږ لیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټ نه علاوه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټ کې سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډله کې وي. لدې لارې د دوه لسونو ترمنځ یک موږ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کتا سوما یو کتاب با ریفرنس مورکم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تور پوسټ او سپین پوسټ ترمنځ د واټن کمولو لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلوالی چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوي. د سیاست په برخه کې تاسو بل بیلګه درکم د هندستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي چې د دې لارې په هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکال. کنا کوم وګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې ده.
مننه رحیم صاحب. محمد صاحب مخکې چې تاسو ته راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هرکلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله.
ای خوشحالی را وای خسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمونږ د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چې موږ ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټي د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال راډیو له لارې چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د ننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه زیات شوي ځکه سندیان خپلې غوښتنې لري او ځینې نور هم؟
بالکل څنګه چې اوس صرف دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس ته دی هغه ډېر ښه فلم دی باید چې هغه وکتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یو ځای کې یو بیا دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي ډېر خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زراځم خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته نو هغوی ته زه هغه اکثر راولم. نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ دپاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو. نو د دې نه هم انکار نه شي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځای کړ د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی تر ډېره حده هغې راکم کړو. تاسو وکتل چې په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چرته شپه او کو ورځ خو ټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچونه وکتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان مره یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو نو پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان د پخوانی نامتو لوبغاړی د اعجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دې کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه بس صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیانو پنجابیانو یو قسم سره خپلو کې سره وویشل دا خبرې رامنځته شولې خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یو ځای کړل هغه داسې را یو ځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلک ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بدې وایي او دا کوي دا کوي ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بدې وایو. بیا به هغوی ویلې خو چې کله د اعجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده دوه اړخونه لري ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی یو بل سره وتړي. زه تاسو ته یو بیلګه درکم کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم الته چې موږ پښتنه کوله بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل اغوی د بلابل افریقایي هیوادونو خلک تر اغلی نو خبره بچی کېدل اغوی بلش دیس از افریکاس کپ دیس از نات ساوث افریکاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغله د افریقا تر اغله افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږد په تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اعجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړو هغه یو برخورد وکړو چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړی دا که هغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتون درېدلې دې کغه د جګړې په میدان کې دې کشمیر غټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګې ورته کړې د سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړې دي ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي کنه هم شي د شاید افریدی نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډې د کړې دي نوم ورته غټلې مقام ورته غټلې لیکن بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري یعنی د نور نه ځان غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي د هندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی د هغې په رڼا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو طبعاً خلک له ځانه لرې کوي او دې خلکو هم دا کار وکړه. زه تاسو بله خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل یې دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي لکه هندوانې چې ستایي لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وښي او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاسته راوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب دلته کې وبخې مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي کوم سیاستونه دي نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو دوی وویستل شو بیا دوی خلاف کاروایان وشوې چاپی وهل شوې نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتله ولته هغوی له یو قسم له پوځي ټریننګ یې ورکړو نو اوس ډېرو خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده د سیاست دی اوس ته سپورټس رالې. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې چې کوم تورونه لګي نو که هغه د هېوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کومه دی هغه له نور مخ فیرنګ ورکړي.
دوبغاړو خبره ده اوس د اجر اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د ځینو مبصرونو خبرې اورېدلې دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وایي دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی. د اوسنی لوبغاړي چې دي له محمد نبی پرته چې مشر دی په څو اتیام کال کې زیږیدلی نو ټول څو ویشت کلن دي. ځینې د ګوربز خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوی دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوی دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد په 2000 کال کې پیدا شوی دی یعنی ځوانان دي وروسته را بوټېدلي خلک دي. خیر هغه یې دانه به تیر شو دا یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې اصول لري او سیاست دسته چې اصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډیره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاستئ؟
بالکل ګوري زه بیا دا خبره کوم که موږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی. او ګوري د کوچ خبره مخکې موږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خانه پورې ګر چې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی افریقایي اصل انګریز دی د سویلي افریقا دی انګریز دی. دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زموږ یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدیجا موږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک به تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جن کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوس ګیری کرسټن راوسته دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستانه دی زده دغه سی به زمنګ لاسته راوړنې ته بیا کولای شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوبغاړی دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علی تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، همدا دې وظیفه وه. او که تا کرکټ په کوچنګ باندې ښودلی شوی نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړی اخیستی و تر څو په چین کې، یعنی 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کې نه کېږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسې هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیرټ ولري، د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی، هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا مونږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلی و. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوه غږېږم، هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې. هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز ټیم وړاندې کړی، خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چاپولو زو راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلو بو کړو. شاید پریدی نورې خبرې به ما ول استلی، هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسېږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو، مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري. هغه سره هر سړی مینه کولی شي، هر سړی علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډل لوبوي، ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لاره دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې دغه د خبرو اثر کېږي. نو زما خبره مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، همغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته، بابر اعظم یې بیا لرې کړ، شاهین افریدی کپتان کړ، هغه پښتون دی. شاید افریدی دوه درې میچ وکړل غالباً، او د هغې نه پس هغه لرې کړ، د هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته. چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ و، نو هغه دوران کې شاهین افریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته
راوستي، واپس ټیم ته
راوستي، ځینې پکې لوبوي، ځینې پکې نه لوبوي.
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وایي. دلته احمد شهزاد لګی دی، پاکستان پخوانی لوبغاړی دی، پر له پسې لګی دی، په بابر اعظم تنقید کوي، په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې، د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی، د کورونو چارو وزیر هم دی، او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو عہده سنبال کا، دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخته یو سم یوسي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه اثر په سپورټس باندې کېږي، هغه په سیاست باندې کېږي، هغه په امنیت باندې کېږي، هغه په هر څه باندې کېږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کولی ته چکچکی کوي، څوک راشد خان ته چکچکی کوي، څوک د استرالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چکچکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهېږم، لیکن هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره دا ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلنکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلنکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالي، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلی د نمک حرام، سره د دې چې زیاد ادا کوله چې د افغانانو قربانۍ وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس آی پخوانی مشر دی، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوې خلاص شوې نو دوی بیا دا بحث شروع کړ چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپلې کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې یو مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، سلوګن یا د ناره به اعلانوله، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې د 23 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو؟ چې سپورټس له ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي. نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ته ټیټه سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوب وګټله، د انګلینډ نه لوب وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونه چیده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، دا هغې په رڼا کې ونه سیدیس خبره نه وکړه چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته یې د خوشحالۍ اظهار وکړ. د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال و ته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دې نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. وسړیا دا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله.
رحیم صاحب، کله ناکله یو څوک ته خواخوږي له خاطر چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید
یې وکړه. دا څه معنی چې 99% پښتانه چې کوم دی هغه هم بوله چې افریقا وګټي. یو کس ته ملاده ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي، زه په دې خوشاله یم، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فائنل راځي. مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو، ته ویل چې سره افریقا وګټي، زه ډېر زیات خوشاله یم، نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر، دا یو ځل ماجی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارت سړی و کنه. تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم، یې ته ودر چې کله یې 500 کړي وي ورته خوشحاله یم، کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو، دغه د استرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلنکا دی، په بنګلادیش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکه نسیم شاه دی یا بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي، دا شاهین دا ټول د افغان لوبغاړو زمونږ د طرف ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي
شاهین یو څه دوست پیدا شوه دی دا شاهین د پاکستان نام
دی یو څه لوبي کړی دی
او دوی خو
دوی یو څه لوبي کړی دی به چې کوم د لیګون راځي په هغه کې دوی یو څه جون کوي یو څه پاسي کوي خودل ته په بس ولسون خپل مسکه بس یو بل تکنځل کوي
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بیخی سیاسی شخصیت ری جوړ کړی دی هندوانی هم ستایي ټایګور ټول ستایي ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له تاسو هم مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخیسته تر بلې خپرونې